په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه د منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري یو وار بیا تر لاسه کړی ده. د امریکا د دفاع وزیر به نن د دغه هیواد د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په حواله به معلومات ورکوي. او د امریکایي ښار لاس ویګاس په پیښه کې د مړو شمېر زیاته شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز ګوند په عمومي غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دغه ګوند مشري یو وار بیا تر لاسه کړې ده. نوموړی د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهله ګرځېدلو وروسته د یاد ګوند د مشرۍ نه هم لری شوی وو. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انتخاباتي اصلاحاتو 2019 کال بل منظور شوی چې په ترڅ کې اوس د عدالت لخوا نه اهل ګرځول شوی تن هم د خپل سیاسي ګوند مشرۍ کولای شي. د ولسمشر ممنون حسین له لاسلیک کولو سره د بل د قانون برخه جوړه شوه. اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د دې بل خلاف ناری وهلې او ویل چې دا قانون د نواز شریف لپاره منزوريږي. دا بل چې لړې وخت یې اپوزیشن ګوندونو هم غوښتنه کوله وړاندې قومي اسمبلی اکثریت منظور کړي وو، خو وروسته چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف نه اهل وګرځاوه نو اپوزیشن ګوندونو دا وکړه چې د بل د لارې نواز شریف ته د خپل ګوند د مشرۍ لپاره لار جوړول کیږي. د 2002 کال د انتخاباتي قانون تر مخه د عدالت لخوا نه اهل ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشرۍ نشي کولای. په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو اتحادیه وای په دې سیمو کې 9.55 کمیونټي سکولونه وو چې زیاتره یې د محل بند پراته دی او لوجی د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی. د یادې اتحادیه مشر صادق احمد په دې اړه 13 ورځ مشال لیډیو ته ویل
956 سکول نو د دې نه زیات ضرورت په پټا کې په پټا ډیر پسماندا پاتې شو. تعلیم په لحاظ باندې بیا چې کوم علاقو کې د دهشتګردي لهر پکې تیر شو دې په بنیاد باندې خو غوړ نورم ضرورت کې مزید سکول نه ورکړل شي. په دې سکول نو کې تقریبا 66000 سټوډنټانو سبق ویلو کنده دې متاثر شوی دي.
بلخوا فاټا سیکریټریټ وای دوی واځي هغه کمیونټي سکولونه بند کړي چې غیر فعال وو. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکای په دوه ورځنۍ دوره روان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریان مشال ریډیو ته ویل چې خواجه محمد آصف با له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاکار لیفټننت جنرال مکماستر سره لیدنه کتنه کوي. نفیس زکریا زیاته کړه چې په دې ملاقاتونو کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو خيزو تعلقاتو خبرې کیږي. 13 میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ملاقات کړی وو چې پکې دواړه د دوړخیزو تعلقاتو په مخ کې بيولو دواړه مشران سلا شوي وو. هلته د امریکا د دفاع وزیر با نن دغه هیواد د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه ستراتیژي په حق لبورته وینا کوي. د امریکایي سېنات او ایوان نمائندگان د غړو ګډه د پوځي خدماتو کمیټې ته با خاغله جیمز ماتیس د امریکا د پوځ له مشر جنرال جوزف ډینفورد سره یو ځای خبري کوي چې په کې به د ولس مشر ډونلډ ټرمپ لخوا اعلان شوی په نوې ستراتیژي تر اوسه شوی کار وضاحت کوي او په افغانستان او سیمه کې د دې ستراتیژي د اثراتو او د دې په وړاندې د مشکلاتو په اړه د کانګرس غړي خبروي. جیمز ماتیس 13 د افغانستان او هند سفرونه وکړل او په کابل کې خپل وینا کې ویل چې امریکا به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې جګړه کې مرسته کوي بلکې په دې موضوع بل پاکستان سره هم خبرې کوي. افغان او امریکایي چارواکي په پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې په جنگ اخته وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دا تور نه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي وای په لاس ویګاس خار کې په ډزو د وجل شو کسانو شمیره 950 تر رسیدلې. د چارواکو په وینا تر اوسه نه د معلومه چې بریدګر سټیفن پیډک دا کار ولې کړی. بلخوا پولیسو د نوموړي په کور او موټر کې هم بارودي مواد او کارتوس موندلې دي. 13 ورځ چارواکو ویل چې د اتوار او ګل ترمن شپه کې شوې د غبرید کې لک تر لګه 1500 کسان جوړ شوې هم دي. په دې پیښه کې سلور شپې ته کلن سپین پوستي سټیفن پیډک نومي بریدګر د نیواډا ریاست په لاس ویګاس خار کې د یو هوټل دوه دیرشم چت نه په هغه میلا ډزې وکړي چې د دې هوټل سره نږدې د کلیوالي موسیقۍ لپاره جوړ کړل شوی و. نو موړي تر سو منټو ډزې جاری ساتلې وي او بیا مخکې لدی چې پولیس ور ورسی ځان یې هم وواجه. پولیسو د هوټل په دغه کمره کې ولس ټوپکې وموندلې. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د سمندري طوفان له وجې ځپل شوی ریاست پورټوریکو د ډزو د خونړي برید ښکار شوی لاس ویګس ښار دوره کوي. پورټوریکو ریاست دوه اونۍ وړاندې ماریا نومې سمندري طوفان سخت ځپلی و چې ولسمشر ټرمپ ورته له هغې وروسته په اول وار سفر کوي. په نوموړي ډېرې نیواکې شوې وې چې په دغه ریاست کې د راغلي آفت وروسته انتظاماتو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. او بل خبر دا چې شامی فعالین وای د دمشق په مرکز کې بمی برید لک تر لګ شپاړس کسان وژل دي. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې تیر ورځ ویل د یاد خار په المیدان سیمه کې پولیس تانې تنځ دي یو موټر بمی برید وشو ورپسې دوه ځان مارګو بریدګرو ځانونه والو زول. د شام د کورونو چارو د وزارت په حواله ریپورتونو کې ویل شوی چې په دې پیخه کې عام خلک او پولیس والا وژل شوی دي. د دې هوا سرګي رسنۍ د وژل شو کسانو شمیره ولس خای. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای په وجل شو یو کې اته تنا پولیس والا دي. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه داخسته. د شام په شپکلنه کورنۍ جګړه کې ل درې لکو او ډیر شو زرو زیات خلک وجل شوي او خو او شا 50 لک خلک نور هوادونو ته په کړه کولو مجبور شوي دي. نو تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ 15 پیسې اخستل کیږي او 16 روپۍ 15 سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت شپږ ډیر شو کم نه کم 20، په بنو کې بزیات نه زیات شپږ ډیر شو کم نه کم 10، او په کوټه کې بزیات نه زیات 2 ډیر شو کم نه کم 10 ډیګری سنتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یوري. د پاکستان قومي اسمبلی پرون انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړ. په دغه موضوع معلومات درکو. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر نن د هغه هیواد کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر د اتوار په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په دغه لړ کې د همکاریو په رامنځته کولو خبرې وکړي. خو افغان شنونکي وایي تر هغې چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي په افغانستان او سیمه کې ثبات نشي راتلی.
دا وادي دی واسو دی اوس وخت دی چې په عمل کې خو خو دلې چې پرشتان پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي.
د خیبر جنسای په جمرود او باړه کې لزګونه کسانو ته ډینګي ناروغي لګیدلې او د سیمې خلک په ویر کې دي. د خیبر یو سیدونکو وایي چې په هسپتالونو کې الګ تر لګه بجلی بحال شي چې دوی په کې خپل معاینات وکړي شي.
غوښه ډیر په یاره کې دي او دغه روګدان داسې وشي چې د هسپتال کې بجلی چالو شي نو ټیشنو خو کم نس کم کیږي ته سلی باخښ.
او د بلوچستان صوبې مازوران وایي چې حکومت دوی ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو خپلې ژمنې پوره نه کړې نو پر ضد به احتجاجونه وکړي.
2% کوټه حالانکه په 4 دسمبر 5% سوله د دې مازوران عالمي دین د ورځ لپاره په اسلام آباد کې به یو میسیا جوړو.
پر یو شمیر نور سمېزو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع تر ازو د پاکستان قومي اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د هیواد د انتخاباتو اصلاحاتي بل منظور کړ. تر دې ورسته داسې یو سیاستوال هم دی و سیاسي ګوند مشر جوړې دی چې د هیواد ادارت د حکومتي څوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو دغه بل مخالفت وکړل خو بریالي نشول چې د منظورېدو مخه ونیسي. د اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پیر پورس سره پاکستان قومي اسمبلی نه منظور شوی د انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 لاسلیک کړي ست چې اوس قانوني حیثیت ترلاسه دي. د انتخابي اصلاحاتو بل تر مخه چې په قانوني توګه یو نا اهل ګرځول شوی تن د یو سیاسي ګوند مشر جوړی دی شي. د ګل پورس په قومي اسمبلی کې د کاروایي په وخت مخالفه ډلو د تنقید او احتجاج باوجود واکمن ګوند دا بل منظورولو کې کامیاب شوی. مخالفه ډلو ته د بل په 203 شیک اختلاف دی چې د ستر مخه یو نا اهل ګرځول شوی تن د پارټي مشر جوړی دی شي. د نوي قانون تر لاندې هر ولسي وګړي سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستی شي. تیره میاشت سینټ هم دا بل منصوره کړی وو. هغه وخت سینټر احتساس احسن په دې بل کې یو ترمیم وړاندې کړی وو. د سینټر احتساس احسن د ترمیم تر مخه که یو تن د اسمبلی غړي د جوړېدو اهل نه وي نو هغه د یو سیاسي ګوند مشر هم نشي جوړېدی. خو د واکمن ګوند د یو ووټ له وجې دا ترمیم رد کړی شوی وو. د مخالفه ډلو په وینا چې حکومت دا بل نواز شریف نا اهله ګرځېدو پس یو وار بیا د پارټۍ صدر جوړولو لپاره مخې ته راوړی دی. بلخوا مسلم لیگ نون د ټویټر یو پیغام وایي چې دا قانون منظورېدو پس اوس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پارټۍ مشر د جوړېدو لپاره اهل دی. د پاکستان سرکاري رسنو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی جنرل اسمبلی غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي او هیله ده چې پخوانی وزیر اعظم د پارټۍ صدر بیا منتخب کړی شي. یاد دی چې پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2002 تر مخه داسې یو تن د یو سیاسي ګوند عهده نشي لرلی چې هغه د قومي اسمبلی غړی هم نه وي او هغه نا اهله ګرځول شوی وي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسني مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو
د امریکا د حکومت دوا تر ټولو جګپوړي پوځي چارواکي بنن کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغیز په اړه معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوی دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف ډانفورد د امریکا د دواړو جرګو د پوځي خدماتو کمیټو ته څرګندونه وکړي. امریکایي او افغان چارواکي پر پاکستان ځینو وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي خو پاکستان دغه تورونه بې ځایه بولي او وایي چې پر خاورې د فعالو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. اسمت څاروان د یاترا کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس با نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دوړو جرګو د یو شمیر غړیو ګډي غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغیز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالاتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپل ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 سرتیري افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ائتلاف نور ځواکونه هم شته چې افغانستان ته راځي. نه غواړم چې دښمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسه شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي. له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درسیز جوزف ډانفورد پکې ګډون کوي. د تیره اونۍ د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. ډانفورد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2000 اوړي.
اسمت ساروان وو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پروس کابل ته ولاړ. هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان حکومتي او امنیتي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي له جنرال باجو سره په خبرو کې له هغه په ترهګرۍ ضد مبارزه او د سیمې په امنیتي چارو کې د پاکستان په دریځ کې د تغییر راوړلو غوښتنه وکړه. دا چې د پاکستانی او افغان چارواکو د غلیدنې او خبرې به د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت ښه کولو چارو ته ګټه ورسوي او کنه، دا به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې وورو.
په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان باید د افغان حکومت او ولس د باور ترلاسه کولو لپاره نه یوازې خبرې وکړي، بلکې له عملي کاره دا وښایي چې دغه هیواد د افغان جګړې لپاره سیاسي حل سره اتفاق لري.
د پاکستان لپاره کابل تر هغه د هغه فشار کاروندوی دا چې د امریکا د ستراتیژي نه بعد پاکستان باندې راغلی دی، افغانانو خو اوسه پورې هم په پاکستان باندې اعتماد نه لري، تر ډېر هغه پورې دې مطمئنه نه دي چې رښتیا په پاکستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي. صرف وادې تر اوسه پورې شوي دي او دا وادې ډېر وخت شوي دي، تېر شوو کلونو کې شوي دي. اوس وخت دې ده چې په عمل کې دا وښودلی شي چې په رښتیا هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ سوله وشي.
د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي، افغانستان هم غواړي چې د پاکستان سره اوس په ګډه دغه شخړې یو حل ته لاړ شي.
زما په فکر دا ملاقات یو ډېر ښه پرمختګ دی او تاسو به وګورئ چې د دې نه به په هر کچه ګټه ورسیږي. زما په فکر اوس د افغانستان هم دا کوشش دی چې د پاکستان سره خپلې اړیکې خېکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی سو واره په دې خبره ټینګار کړی چې سولا دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغانی سولا چې دغه هیواد او د سیمې امنیت لپاره یوازینی حل هم دی. د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر سرفراز خان وای، باید د پاکستان او افغانستان دولسي حکومتونو ترمنځ هم په سیاسي حل زیاتې خبري وشي.
سنجیدګي دی لخکاری چې سر لخکار ترې دی او خبري ترې کوي، مطلب دا دی چې که سیاسي حکومت خبره کوي نو هغه سره د سر لخکر خبرو اهمیت هغه نه کافي زیات دی، نو اصلي خبري خو چې هغه نه کمی روزي چې کم خبرو باندې اتفاق را اصولا پاکستان کے دن سیاسی خریدائی اداد پاکستان مفاد کی امداد کی افغانستان کی امن نہیں وڑی جگہ افغانستان کی امن نہیں پاکستان کی بے امن نہیں.
د افغانستان د جمہوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د پوځ مشر د افغان ولس مشر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ په وړاندې د رښتینی مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکو ویلي په جمرود او باړه کې هم یو شمېر کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې. دا چې د جنسای صحت محکمې تر اوسه له ډینګي ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي او د سیمې خلک په دغه اړه څه وایي، دا به له فرهاد شینواری وورو.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود او باړه کې خوښه شپږ دیرش کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوی دی. دوی وایي په دې کې زیاتره کسانو ته دغه ناروغي په پېښور کې لګېدلې ده او د دغې ناروغۍ نه متاثره شوي اکثره کسانو پېښور روغتونونو ته مخه کړې ده، خو دلته دوی هم ورته د جمرود په مرکزي روغتون کې خپل انتظامات برابر کړي دي. د خیبر جنسای د صحت محکمې یو مشر افیسر ډاکټر اورنگزیب مشال ریډیو توای چې دوی د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی.
اوس پر خدا چې سپری شوی دی دلته په دل صاحب موږ سره واټس ته کنه دوی لپاره موږ سپیشل کړی دی کنه لکه نیټ سور سره او فیمیل میل دوه سټاف شته دی کنه او بیډس تقریبا موږ سره تیار وی کنه. سور زه مخکې موږ سور کمر کې کیمپ وکړو او ډیر سکرینینګ پکې وکړو نو پکې یو هنر راوتلو.
نو موډي د احتیاطي تدابیر پاړه ویل
مچھردانی استعمال اول نیٹس لکه ماشه چه جوخت درته راځي کنه ادارو چ لکه مزبن شولا یا نورا لوینډا ساشه پوره شولې دا چ ولا کې د سره مسکیټو نه راځي کنه دین علاوه سپری لوګای کنه او د په لوګي کې ها دنه سپری مسکیټو چ کله مړوي کنه سپری ها شي وی کنه او دین علاوه چې کوم اوبوي کنه فریش او تازه اوبه دغه سمره ریزروایر دي کنه دلیا پټول لې ختم کول کنه لکه ټینکی ویل یا ډرم ویل یا ټرونه ویل بده کې اوسه اوبه صفه اوبه شي وی او دا سه اوپن ایرګه تازه فریش اوبه شي وی دل رکول پکار وی
د جمرود حاجی ظاهر پر دی وای چې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره دی کوټلی ګامونه پور تکړی شي
یاره اوس دا سه مریګ ته چې بالکل ار سړی بهر نشي وتاي چې نه سن چې اوس ډینکی نو کور نه بهرم نو وزي ډیر خلک سه ری دي
او د جمرود یو بلتن حاجی محمد وای
نو خو چې ډیر په یاره کیږي ځکه چې تبي نیوی نی ولا راخلاص یو بلاز مو خپل مسه درې وار راوړلو چې شونه مې ولا وکړل یو راپورټ خراب راغلو بل وی چې نه ټیک دی مو شپه بس ډار ور سره کوز می یوړو و دا چې د غیر اوګدان داسي وشي چې د سپیټال کې بجلی چالو شونه ټیک شونه خو کم نس کم کیږي تسلی بخښ
د خبر جن سید د صحت محکمې چارواکي وای چې په دې ورستو کې د فاټا سیکریټریټ چارواکو د جمرود روختون دوره کړی دا او دلته به د داسې وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکساو یاویش شارټ ویوز 2013 پینزل ازرا دری سو شپیت او پینزل ازرا و سو پینز پنزوس
دا مشال ریډیو دوردونکو د قبایلی سیمو د کمیونټی اسکولونو اتحادیه وای دا محل سیمه سلګونه کمیونټی اسکولونه بند پراته دي د اتحادیه په وینا د ماشومانو میاندو پرلونو هم په ډیره شکایتونه کړي خو حکومت پر غوږ نه دی ګرولې د اتحادیه دا اتحادیه له حکومت د دغه تړل شو اسکولونو د بیرته خلاصولو غوښتنه کوي د رابی اکرم خان رپورٹ اورو
د قبایلی سیمو د کمیونټی یا بنیادی سکول سکولونو اتحادیه وای چې کال 2009 هم راسي په ټولو قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه بند پراته دي چې لوجې د زکونکو په خاص توګه د جنکو تعلیم متاثر شوې دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیونټی یا بنیادی سکول سکولونو اتحادیه مشر صادق احمد وویل چې په قبایلی سیمو کې صدا پاسه 950 کمیونټی سکولونه وو چې په کې وو شاخ واشپېته سکولونه په خبرې جنسي او شمالي وزیرستان کې سکړې ورکوي
سکولونه انتهایی ضروری دا خو څنګه نه 956 سکولونه د دې نه زیات ضرورت په پاټا کې چې دا څنګه نه دې نه زیات ورکړل شي پاټا په ډیر پسماندا پاتې شو تعلیم په لحاظ باندې بیا چې کوم علاقو کې دا کلوز ایریا دی او د دهشتګردي لهر پکې تیر شو دې په بنیاد باندې خو غوړه نورم ضرورت دی چې مزید سکولونه ورکړل شي په دې سکولونو کې تقریبا 66000 سټوډنټانو سبق ویلو په دې 956 سکولونو کې دا دې مدا سره شوې دي
ته یادي اتحادیه یو بل غړي خیال ګل وای دی کې هیڅ شک نشته چې سکون کې د دې سکولونو د بندیدو له وجې متاثر دي خو استادان هم سخت مشکل سره مخ دي
مور پلارم د باندې خفای هغه وی چر هغه مشمانو سره ظلم او شولو زیاته او شولو دا کار چې د سکول نه د جټا بات کړی شي او دلته مغزوي کې سکول نه دوباره کولاو شي څنګه غوالي مونږ لا شپږ میاشتې اتم میاشتې کال بعد د لاس میاشتې بعد مونږ ته ملاويږي
د خبري جنسي د ملاګوري تحصیل یو ځای خبريال شاهد وای چې د علاقې شاخو درې سو جنکو د کمیونټي سکول نه ابتدایي سیکریټر لاسه کولی
تقریبا 300 پورې ماشومان دینه متاثر شوي دي لار والدین چې کوم نه بیا خپل بچي د علاقو ته نه پری نو دی وجه چې کوم نه دغه جنکو په اړه متبادل اس کې سل ذریعہ نشته دی له وجه چې کوم نه دغه درې سو ماشومان سکول په ورستو باندې مجبور دي
کله چې په دې باب له مشال ریډیو د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت مشر عباس خان سره رابطه وکړه نو مصروفیت له وجه نو وړي خبرونه کړې شوې د یاد وزارت یو چرواکی په وینا چې په قبایلی سمو کې کمیونټی سکولونه په ارزي توګه د نام نه راوځي بن کړی شي او پسې کې چې سین سکولونه سکرې ورکول شروع کړی دي
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړ
خلک دې د روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو څه وکړنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د اورګزو د ماموزو قبيله د ځوانانو کمیټې مشرانو د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې کدوې ته خوراکي مرستې بحال نکړي خپل سیمه ته زر تر زره بیرته ونه لګل نو احتجاجي مظاهره به وکړي چارواکي وایي د کډوالو غوښتنې پر ځای دي او دا چې د پوره کولو هڅې به وکړي طارق اورغزه معلومات راکوي.
دا اورغزو د ماموزو قبلې د ځوانانو کمیټه مشرانو د ډاکه ورکړې دا چې که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاجونه به شروع کړي. د ځوانانو کمیټه یو مشر الیاس اورغزه وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو خو یې خپل سیمو ته نه پرېږدي او بل خور باندې رشن هم بند شوی دی.
روان د لسم میاشتې پنځم تاریخ مونږ ورکړې انشاءالله په دې کې به ګڼ شمېر خلک مونږ سره شرکت کوي. مونږ بدل د پېښور ګورنر هاوس مخې ته یو ناستې تر هغه پورې چې زمونږ مکوم مطالبات دي د رشن دي او د قوم پسې ده چې دغه ونه منلې شي مونږ کدل ته فریاد ونه اورېدلې شو دا به مونږ مخکې ځو اسلام آباد کې به مونږ درنه ورکو.
د ماموزو د ځوانانو کمیټه یو بل مشر حلیم اورغزه وای په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله ټول خلک بې کوره کړل شوي دي خو حکومت اوس هغوی خپلو سیمو ته د بیرته لیږلو لپاره نیټه نه ده ورکړې. حلیم اورغزه زیاتوي چې که حکومت یې بیرته نه شي لیږلی نو بند شوی رشن دورتا بیا به حل کړی.
اول کوم دی واپس خپل کور ته په عزت سره واپس کړی شي او کچیر په واپسی کې څه مشکلات وي یا څه ریکرمنټ یو غنوی کورانو بیا د میرا بنی وکړی شي ته دغه خلکو بولې دا غره شن کول او کړی شي هغه ته خپل رشن بحال کړی.
معلوماتو تر مخه لا تیر اتم یا شرحه سي د ماموزو شاو خوا سلو زرا کورانو ته غلا یا رشن نه دی ورکل شوی. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د سندو په فرم دستخطونه کړی دي نو زکه اور باندې رشن بند شوی دی. چارواکي وای کله چې د سندو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن پخپله بند شي او زیاتوي چې په دې اړه یې له متعلقه ادارو سره خبرې شوي دي او ډیزر به ورته رشن یو ځلې بیا جاري کړی شي. عادل ظهور زیاتوي چې د اورغزو هغو ځایونو ته چې د خلکو واپسي ورته تر اوسه نه ده شوې د دې غټه وجه دا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي دا هم وایي له ژمی تر شروع کېدو مخکې د نومبر په میاشت کې د ماموزو خلکو ستنېدنه به کیږي. تاریخ اورغزې مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان مزدورانو پرون په کوټه کې په یو خبری کانفرنس کې وویل حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د دوی لپاره ټاکل شوی کوټه په سمه توګه نه مراتبی چې په خبرې له وجې ډېری مزدوران د بیروزګارۍ او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دوی حکومت غواړي چې مزدورانو ته د روزګار موقع برابرول په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د امدر مازوران بلوچستان مشرانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د صوبې په یو سرکاري محکمه کې هم و مازوران ته پر خپل کوټه باندې ملازمت نه ورکول کیږي. د امدر مازوران بلوچستان سرمنشي عطا محمد ملا خیل و مشال ریډیو ته وویل
په بلوچستان کې مازوره مجبور دي یا به سوال کوي یا به د چا کورو ته محتاج دي کوچنیان یې ګره راوځي مجبورن 2% کوټه حالانکه په 4 دسمبر 5% سوله مصر وزیر اعلی دا وعده وکړل چې ستې کوټه مجبور اخبار ته ورکو. تقریبا یو کال وسو دغه لا باوجود هم مز کوټه نه ملاویږي. د دې مازوران عالمی دین د ورځ لپاره به مزو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې به یو میسیا جوړو.
پر دې محل په دواړو سترګو نه بنا افس برکت زیات کړه چې د حکومت د بغوري لامل دوی د سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
سو وایي سو دفترانو ته ورغلې چې ورسمه دا جواب راکې چې تا تعلیم سو دی زما تعلیم ته څه کوي زخ مازورین زما حق دی. په پاکستان کې بیا افس په دواړو ترګو مازوري تاغه ست کم تعلیم غواړي زه سار ټیم بازار ته په دا مازورال راځم د یو د بل په مدد باندې گزاره کوم بچان مې دي دا پاغه ساتم خو د ګورمنټ ته خاصه هیڅ چا دا خبر مژ نه دی کړی چې دا اپیزان دا مازوره دا پر دا څنګه په دا بازار کې ګرځي.
په دې ترڅ کې خپل د امدر د مازوران صوبای صدر سمی الله سبزی راته اول چې حکومت د دوی سره کړي اجمنه پوره کړي نه دي.
ګورنمنټ بالکل نظر اندازه کړی یم کم جدا حیوانانو سره سلوک کیږي اکر ویا مونږ سره اختیار کړ دا نو د ګورنمنټ نه چې کم زموږ مطالبه ده چې مونږ ته به زموږ حق رسول کیږي. کدا سی ونه شو نو 3 دسمبر چې کم زموږ عالمي ورځ ده چې مونږ به ټوله د اسلام آباد چې کمپرنس کلب ده اکه بني سو الته به زموږ احتجاج ریکارډ کیږي.
نو موږ زیاته کړه کا حکومت د مازوران پر کوټه باندې په سمه توګه عمل وکړي نو په صبح کې به یو مازور هم بیروزګار پاتې نسی. دل د خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زری تیر کال په سرکاري ملازمتونو کې د مزورانو برخه یا کوټه د 2.5% لوړ کړه و. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00202211205 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
تاسو مشال لټو ته وګورئ. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بیانواز شریف یو وار بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نون مشري تر لاسه کړه. نن په اسلام آباد کې د یاد ګوند عمومي غونډه وشوه چې پکې نوموړي په متفقه توګه دغه مشري ته ورسېده. نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځېدو وروسته د وزیر اعظم چوکۍ او د مسلم لیگ نون ګوند مشري پریښوه. په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو اتحادیه وایي په دې سیمو کې 9.55 کمیونټي سکولونه وو چې زیاتره یې دا مهال بند پراته دي او لوجه یې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. خو فاټا سیکرټریټ وایي دوی واځي هغه کمیونټي سکولونه بندوي چې غیر فعال دي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکای په دوه ورځنی سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې خواجه آصف با له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاکار لیفټننت جنرال میک ماستر سره لید کاته کوي او په دوه اړخیزو تعلقاتو بور سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس با نن دغه هیواد د کانګرس د پودی خدماتو کمیټې تازیریږي او د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه ستراتیژي په حق لبورته وینا کوي. نو موړی تیر اونۍ په کابل کې ویل چې امریکا به نه یوازې افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې جګړه کې مرسته کوي بلکې په دې موضوع بل پاکستان سره هم خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس خار کې په ډزو د وجل شو کسانو شمیره 9500 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې بریدګر سټیفن پېډک دا کار ولې کړی دی. په دې برید کې لکه تر لګه 1520 کسان جوړ شوي هم دي. شامی فعالین وایي د دمشق په مرکز کې بمی برید لکه تر لګه 14 کسان وجلې دي. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې 13 ورځ اویل د یاد خار په المیدان سیمه کې پولیس تانې ته نږدې یو موټر بمی برید وشو او ورپسې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والو زول. د دې برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې.
او سوردونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکیل رفت انجم اورو.
مشرق ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړي. چرته چې دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو شبو کې مرستو لپاره ټاسک ډلې جوړول یقینا یو ښه ګام دی. ادارې وایي چې قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې تللی پلاوی ویلي چې اسلام آباد د ترهګرۍ په لړ کې کوششونو کې د افغانستان مرسته کولو ته تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ اعلان کولو پس دا د پاکستان یو اعلی چارواکي لومړی دور دی. ادارې لیکي چې د دې دوره اهمیت ځکه هم زیات دی چې دواړو ملکونو مذاکرات کول غواړي. ادارې وایي چې تیر کال 2014 کې پخوانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف د کابل دوره کړی و. دا غي پس د قومي اسمبلی سپیکر په مشرۍ پارلماني پلاوی د کابل په دوره تللی وو او افغان قیادت سره لیدو کاته کړی وو. خو د افغانستان هیڅ یو سیاسي او عسکري پلاوی په دینس دو کې د پاکستان یو دوره نه ده کړی. ادارې زیاتوي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ د معاملاتو ښه کولو په مرستو اتفاق کېږي نو دا یو ښه ګام دی او د اوسني ملاقات نه پس به په معاملاتو کې ښه والی راشي. امریکا او نور نړیوال ملکونو ته هم د دواړو ملکونو ترمنځ مصلحت لپاره خپل کردار لوبول پکار دی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک سیاسي هلو ځلو او معاشي غیر ثباتي لوجې یو ځل بیا حکومت د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتولو اعلان کړی دی. ادارې وایي چې د حکومت لخوا جاری شوې اعلامیې مطابق پټرول او ډیزل 2 روپۍ او د خاورو تیل 4 روپۍ لیټر ګران شوي. ادارې په وینا چې د پټرول او تیلو قیمتونو په داسې وخت کې زیات کړی شوي چې په مارکیټونو کې لوړاندې د سبزیانو زیات قیمتونو لوجې ولس ته مشکل سره مخ دی. ادارې لیکي چې ملکي معیشت د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. بهر ملکي قرضې د ملک معیشت لوی بوج دی. یو بل ورځپاڼه جام په دې اړه خپل ادارې کې لیکي چې د تیلو قیمتونو زیاتولو مخکې حکومت ته د مارکیټ جاج اخیستل پکار وو ځکه چې کوم د خوراک څښاک سیزونه ګران وو هغه به اوس د پټرول قیمتونو زیاتېدو له وجې یو په دوه ګران شي او شتمنو ته خو نه خو عام او غریب ولس ته به ترې زیات زیان ورسي. حکومت ته به په دې اړه په فوري توګه او مؤثره ګامونه پورته کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د منځنی ختیځ لپاره د پاکستان پر پالیسۍ لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي پاکستان نه غواړي د سعودي عرب او ایران په شخړه کې فریق جوړ شي ول وجه په هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د سوریې جګړې ته افغان کډوال ماشومان لیږلي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د ډیپلوماټ مجلې لیکنه وايي د منځنی ختیځ لپاره د پاکستان پالیسي تر ډیره د سعودي عرب او ایران د دښمنۍ په نتیجه کې د پیدا کېدونکي فرقیز تاوتریخوالي له اغیزو څخه د هغې هیواد ژغورل دي. پاکستان یو سنی اکثریتي هیواد دی چې د شیعه وګړو شمیر یې شاوخوا 40% ته رسیږي. تر ایران وروسته پاکستان د نړۍ دویم غټ هیواد دی چې د شیعه مسلمانانو نفوس پکې زیات دی. پاکستان د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وجلو پیښو یوه سابقه هم لري. د لیکنې تر مخه پاکستان له همدې کبله نغواړي د سعودي او ایران په دښمنۍ کې د یو فریق په توګه مختره شي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خبره کړې یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک هغه هیواد ته کډه شوي افغان ماشومان تربیه کړي او سوریې ته یې د جګړې لپاره لیږلي دي. د دې سازمان په وینا افغان کډوال ماشومان چې حتی 44 کلن هم پکې شامل دي د ایران ملاتړ لرونکي د افغانانو لوی وسلوال ډلې سره یو ځای په سوریا کې جنگيږي. دا سازمان زیاتوي نړیوال قانون تر 15 کلونو د کم عمر ماشومانو په شخړو کې کارول منع کوي او دغه کار یو جنگي جنایت بولي. د منځنی ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ مشرې سارا لی ویټسن د ایران پر حکومت غږ کړی چې په جګړو کې د ماشومانو له کارولو ډډه وکړي. هغه افغان ماشومان چې د سوریې جګړې ته لیږلي بیرته ایران ته ورولي. نوموړي زیاته کړې پر ځای د دې چې ایراني مقامات له افغان کډوالو ماشومانو ناوړه استفاده وکړي د ماشومانو د حقونو حفاظت دی وکړي او د جګړې لیکو ته د افغان ماشومانو د جلبولو ذمہوار کسان مجازات کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د لاس ویګاس خار پرې وکنسرت له حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې سبا یعنی چهارشنبه د پیښې ځای ته ورځي. ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال په لاس ویګاس کې پر ملکیانو برید یو شریر اقدام وباله. د وروستیو راپورټونو له مخې په دې برید کې 950 تنه وژل شوي او تر 1500 ډېر نور ژوبل دي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د لاس ویګاس د یک شنبه د شپې د برید د امریکا په تاریخ کې د وطن له لوري په ډزو تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. حمله کوونکی چې څلور شپې ته کلن وو د هوټل 23 منزله کانسر ته پر راټولو شویو خلکو چې شمېر 22,000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل هیڅوک په دې ډول شریرو کارونو د امریکایانو ترمنځ یووالی زیانمن کولی نشي. زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي. زموږ یووالی په تشدد نه سره شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. پولیس د منډلی بی هوټل مخته د کنسرت لپاره پر راټول شویو خلکو د حمله کوونکو په اړه وایي چې سټیفن پډاک نومیږي. د نووادا ایالت د متقاعدانو په استوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوالې سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې ادعا په اړه شک لري. یو پولیس چارواکي وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. د د پلار په 1968 او اویایمه لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې و. پډاک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منزوي سړی و. خو له بلې خوا د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې خبري آژانس اعماق ادعا کړې چې د لاس ویګاس حمله کوونکی څه موده مخکې مسلمان شوی و. د امریکا ولسمشر له دې پیښې وروسته امر وکړ چې د دغه هیواد بیرغ دې له متحدو ایالاتونو د باندې او دننه نیم ځوړند شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه په کلکه وغندله او د امریکا له حکومت او ملت سره خواخوږي څرګنده کړه. اجرایی رئیس عبدالله هم دا برید غندلی دی. ویل شوي چې حمله کوونکي د هوټل خوري ته له ځان سره لس ماشین ګنې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هغه هیواد پر کاسا زر نومي پروژې عملی کار پیلولو ته چمتو دی. دغه وزارت مرستیال د دوشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل د دې پروژې د پیل لپاره په لوړه کچا د غړو هیوادونو همغږۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي چارو یو شمېر پوهان وایي د کاسا زر پروژې د کار د پیل لپاره لازم امنیتي، سیاسي او تخنیکي اقدامات نه دي شوي. له کابله ناجیا ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې چې تدارک کاتی مرحله بشپړه شوی او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومي برخه چې په افغانستان کې د عملی کار پیل دو ته چمتو یو، خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په همغږي تر سره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوی. دا پروژه به هغه مهال ګټي اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملی کېدو یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ هر کال 50 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت لپاره هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر پوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګ دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید کښېني او دغه سیاسي مسایل د تخنیکي مسایلو څخه بیل کړي او وایي چې دا یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي دا ضرورت دی. یته موږ حق د اولویت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ایزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل گرزی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان پر سیاسي حالات ویل کې خبره کړې، لیکن وايي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل له هند سره یې د هیواد لیکي خشي او د پاکستان پر ادارو ولسی واک اختیار پر ځای کی، خو د لیکنې تر مخه نوموړی دغو کارونو ته پرې نه ښودل شو او د درغلیو په تور د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. د لیکنې مهم برخې له فرخندې اسد اورو.
ورځپاڼه لیکي نواز شریف دا یوه ډېره ښه فیصله وکړه چې دی د لندن نه واپس راغی او احتساب عدالت ته وړاندې شو، خو ځینې څېړونکي وایي څنګه څنګه چې د 2013 کال عامو انتخاباتو ته وخت نږدې کیږي هغه سبا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې هم زیاتېږي او دا امکان هم شته چې په دغه هیواد کې د ولسي حکومت او پوست ترمنځ پر ځینو خبرو اختلافات لا هم زیات شي. هغه عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته وویل دی به د هغو ټولو تورونو مقابله کوي چې پردې لګېدلې دي او د خپل کیس په اورېدنه کې به عدالت ته حاضریږي او زیاته یې کړه دی به په دغه هیواد کې د جمهوریت ته ودې لپاره خپلې هڅې نه ودروي. واشنگتن پوسټ لیکي د 13 جولای په 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ هغه نه اهله وګرځبو او دا شان په دغه هیواد کې اوزل بیا سیاسي اړې ګړې جوړ شو او یو منتخب وزیر اعظم د خپلې عهدې لرې کړل شو. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا سیاسي اړې ګړې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د دغه هیواد او د امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. تیره میاشت ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون پر وخت د دغه هیواد موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل امریکا او نړیوال باید د افغانستان د جنگ د ناکامۍ او پړه په پاکستان باندې چوي. هغه ویل نړۍ او امریکا د ترګرۍ خلاف په مبارزه کې باید د پاکستان قرباني وبمني. ورسپانې سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب خان شیرپا وای کله چې نواز شریف لندن ته لاړو نو داسې حمل کېده چې هغه پر خپل ځان د لګیدلو تورونو او مقدمې نه ځان لرې ساتل غواړي، خو کله چې نواز شریف ته لندن نه اسلام آباد تستون شو نو دغه ټولې خبرې دروغ وختې. شیرپا وایي دا ښکاره کوي چې نواز شریف غواړي د دغو حالاتو مقابله وکړي او په راروانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د خپل ګوند مشري وکړي. واشنگټن پوسټ دا هم لیکي کچېرې نواز شریف د دې جوګه پاتې نه شو نو بیا څوک به په راروانو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز مشري کوي او څوک به د وزیر اعظمۍ لپاره کاندید وي. واشنگټن پوسټ دا هم لیکي د نواز شریف د نااهلۍ وروسته د هغه په خالی شوي چوکۍ د نواز شریف میرمن انتخاباتو ته ودرېده او د هغې د بیمارۍ له وجې مریم نواز د هغې انتخابي کمپاین وچلوو او دغه انتخابات یې هم وګټل. ورسپاڼه لیکي په دغه ټولو حالاتو کې د هغه لور د حقیقي وارث په توګه مخې ته راغله چې ځینې خلکو پرې تنقید هم وکړو، خو مریم نواز د دغو ټولو نیوکو مقابله وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د جلال آباد په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د شپې لخوا د ناروغ تکلیف زیات شي نو په ډېره سختۍ سره نوکریوال ډاکټران کتو ته ورځي، خو د روغتون چارواکي بیا د خلکو دغه شکایتونه بے ځایه بولي. د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمیر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د نوکریوالۍ پر مهال ډاکټران د ناروغانو سمه کتنه نه کوي او کله چې دوی ورپسې د ناروغ د ستونزې د شریکېدو په خاطر ورشي ډاکټران ورسره ښه چلند نه کوي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دسې چل دی یو کسی چې را پاسې نو دسې به وایي چې را تا غونې ولې را پاسه وړم خپل ځان یې همدغسې د سرو دغې له ورلم چې را پامې سول یو قسم ته دغه را باندې وکړو. دغسې یو مشکل یې
چې مریض ډېر سخت نه یو حالات یې ډېر خراب نه یو دوه درې ځلې ور نه شي په یو غږ او دوه غږو نه راځي
ستونزه مشکل پیدا کېږي نو هغه ډاکټر به څه وکړي خو تا اوږده به ونیسو بالاخره زموږ مریض ته به څه تک ورسېږي. نو د دې په وجه باندې بېرته راغلو بازار ته مراجعه وکړل د ایسي جیم بیا به بازار کې ویسه.
خو د ننګرهار د حوزوي روغتون سر طبیب ډاکټر احسان الله شینواری یو لور ته د ډاکټرانو لخوا له ناروغانو سره ناسم چلند له حقیقت لري ګڼي، نو بل لور ته ناروغ لرونکو باندې نیوکه کوي چې د روغتون د نظم ساتلو لپاره جوړ شوو اصولو ته پاملرنه نه کوي.
زه تاته دا ویلی شم چې زموږ ډاکتران هیڅ مجبوریت نه لري چې خلکو سره بد وضعیت وکړي ولې ورسره وکړي، خو که دا بد وضعیت وي چې موږ ته فرضاً شل نفر یو ډاکتر ته ولاړي او هغه په نوبت باندې مریضان ګوري کنه او شاته فرضاً دا موقع نه ورکول کیږي چې د خپل نوبت نه مخکې مینه شي، یو نفر دو نفره داسې پیدا کیږي چې د شپخانی اصول نه مني او د خپل زور نه کار اخلي، نو که د هغه په مقابل کې کوم ډاکټر صاحب ورته توصیه وکړي الیا را ورته وخی نو هغه بیا خفه کیږي، هغه فکر کوي چې ولاد ته مو سره بد وضعیت، نو دا خو بد وضعیت نه دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو د ناسم چلند نه شکایت کوي، بلکې پخوا هم ناروغ لرونکو ورته شکایتونه او نیوکې کړې وي چې تر دې دمه ورته لازمه حل لار نه ده لټول شوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو له مهاجرت څخه خوست ورغلي وایي دا څو کاله ورته افغان حکومت د کورونو جوړولو لپاره د ځمکو تعرفې ورکړې خو نمرې نه دي ورکړل شوي. دوی ګواښ کوي چې که ځایي ادارې په یاده برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به احتجاجونه وکړي او د سیمې لویې لارې به وتړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د دوشنبه په ورځ لزګونه راستنه شوی افغان کډوال چې د یونیسیار د وی آر اف فورمې په لاسونو کې لري او ځینې خاروالۍ ته پیسې هم تحویل کړي، د خوست ولایتي شورا انګړ ته ورغلي او وایي چې د دوی حق دی ورکړل شي. د فرمو د لرونکو له منځه دوه تنو خپلې غوښتنې مشال راډیو سره دا ډول شریکې کړې.
او تقریبا دیارلس کوله کېږي چې څلور نیم زره پارچې موږ په لوسو کې د دغه ورونو سره دی حق موږ ته نه راکوله کېږي چې موږ ته خپل حق راکړه نه شي، موږ مظاهرې وباسو، موږ سره کې بوند وو کوی
اوس ته موږ ته جای راي کې سفارج کې دی په خوست کې دی په کوم ځای کې سي موږ ته جای راي کې موږ سرپنا جای دی راي کې د موږ ور دی وکی موږ ډیر زپول سوي یو ډیر ظلم دی موږ سره سوي د ماجرو سره.
د خوست د ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدون کوستونزه پر ځای بولیا وای چې د کډوالو خرګوټي قلموال مینه کړي د ولایتي ادارې لخوا زمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو په اختیار کې دی ورکړل شي. د ولایتي شورا استاد قدیم افغان وای
بدبختانه چې په برخه کې له یو طرفه په خوست ولایت کې غصب روان دی، له بل طرفه زمونږ ولایتي ادارې چې په دغه برخه کې کمزورې دي، هغه مستحق خلکو ته چې دوی پولیسو د وی آر اف فرمې لري د ولس کله کې دولس کله کې چې دوی هغه پرمې په لاس ګرځوي حق حقوق چې دی هغه دوی ته په خپل لاس کې ورکړل شي.
د ولایتي شورا یو بل استاد نادبیبي عمری هم وایي چې
خلق مستحق دي، ولی صاحب مهاجرینو ریاست شورا ولایتي سرانولي قضا کوه باید د دې ته په ګډه تصمیم ونیسي د دې مشکل حل کړي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار رئیس هاشم حلیم وایي د قلموال مینې په دریو ساحو کې غصب موجود دی.
په نوي حکومت کې د غصبینو په اړه جدي اقدامات کیږي ان شاء الله چې زه مطمئن یم چې په درو چلګورو میاشتو کې به د قلموال مینې پروژه په مکمل ډول د غصب څخه پوکېږي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لږې اوارې ځمکې لري. په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شویو ځمکو کې لسګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په نوم یو په هندون د غهواد د نرخزانو لپاره د وړیا زده کړو د پروګرام په لابلو پریکړه کړې ده. نرخزانو د په هندون پر دغه اقدام خوخي ښکارا کړې خو ویلي دي چې د دوی لپاره باید له پرایمري کچې څخه د زده کړو زمينه برابر کړل شي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورت راکوي.
علامه اقبال اوپن یونیورسيټي یو اعلامیه تر مخه چې روان کال نه پټول ملک کې نرخزیان کولی شي چې دوی سره داخلي واخلي او زده کړې ترلاسه کړي. په دې حقله قمر نسیم چې خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیګړې لپاره هلې ځلې کوي او د یو غیر سرکاري تنظیم مشر هم دی وایي چې د پوهنتون چارواکو دوی ته دغه پروګرام کې د لیکچر ورکولو وړاندیز هم کړی دی چې دوی قبول کړي دي.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چې کوم دینو دا پروگرام شروع کړی دی د خواجه سراو حواله سره چې په دې باندې دا غي د خواجه سراو د پاره د میټریکولیشن د نواله چې د چا تعلیمي هغه نمبر او یونیورسٹی لیول پورې باغی تغیثی تعلیم ورکړي. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی د خدمات هم یو افر کړی دی په تور ویزیټینګ لیکچرر هغه ما قبول کړی هم دی.
نو موږ وایو چې دغه پروجیکټ د لاندې با هغه نرخزیان چې لسم جمعه ته پاس کړی وي کولی شي چې دغه تلکی داخلي واخلي او خپل زده کړې ترلاسه کړي. جاتوی چې نرخزیانو کې ډېر کم خلک دا سری چې تر لسم جمعه سبق ویل دي، نو باید د پاکستان حکومت د نرخزیانو لپاره د وړمبي بنیادی یا پرایمری زده کړو لپاره هم هلې ځلې وکړي. بلخوا پیښور کې د نرخزیانو د تنظیم یو مشره لیلا د یاد پوهنتون دا ګام ستایي او وایي چې د تعلیم د رڼا نه کم نرخزیان محروم دي نو هغوی به د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
تعلیم او شریعت پکار دی تعلیم کو مطلب دار چې پټیستر کې کولاوی دل دی او پټیستر کې کولوشي نو انسان ته نظر لګي هر څه وخت ښکاری. ځکه چې زمون خو جسرات څومره دي نو هغه اغه عمر کې د کور نه روزي چې هغه دا تعلیم ما ټیم دا ونه ځای شي.
د پامول دا چې دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د ټول ملک په ټیکنیکل تعلیمي ادارو کې هم د نرخزیانو لپاره د ویړیا زده کړو اعلان شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کډټ کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک،
ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیٹھی ویلی د افغان کرکټ ټیم نومیالی لوبغاړی راشد خان به په 2023 کال د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې برخه واخلي. پاکستان سپر لیگ د دې هیواد د کورنی کرکټ لیگ دی چې په 2015 کال کې پیل شوی. تر راشد مخکې بل افغان لوبغاړی محمد نبی عیساخیل هم د پاکستان سپر لیگ په سیالیو کې برخه اخیستې وه. پر دې موضوع له پیښوره زموږ د خبریال دا رپورټ ورپسې یو سندره.
د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د ځینو نورو بهرنیو کرکټ لوبغاړو تر څنګ به د افغان کرکټ ټیم نامتو لوبغاړی راشد خان هم په 2023 میلادي کال کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په دریم پړاو کې برخه واخلي. د دغه کرکټ بورډ مشر نجیم سیٹھی د شنبې پر ورځ په ټوئیټر باندې په یو پیغام کې په دغه سیالیو کې د راشد خان د لوبېدو پخلی کړی. وایي پر راشد خان سربیره به د کرکټ د نړۍ نومیالي لوبغاړي لکه جے پی ډومینی، کرس لین، مایکل جانسن، انجلیو میتھیوس او ایون لیوس د پاکستان سپر لیگ 2023 برخه شي. د پاکستان سپر لیگ شل اوریز لوبې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې په 2023 میلادي کال کې دریم پړاو ترسره شي. که سوم دغه لیگ په لومړیو دو پړاوونو کې 5 لوبډلو اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی او کوئټه ګلیډیټرز برخه لرله، خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه لیگ په دریم پړاو کې به د ملتان سلطانز په نوم یو بل ټیم هم زیات شي چې ورسره بدلې بدونکو ټیمونو شمېر شپږو ته ورسیږي. تر راشد خان مخکې د افغان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی نبی ساحل د پاکستان سپر لیگ په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. د پاکستان کرکټ ټیم د اوسني کپتان سرفراز احمد په کپتانۍ د کوئټه ګلیډیټرز ټیم لخوا لوبېدلی و چې ټیم د لومړي پړاو پایلو په تاهم وتلی و. که اوس هم پاکستان سپر لیگ دغه هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی، خو په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې هر کال په دوبۍ کې کیږي. خو سربیره پر دې دغه لیگ د دویم پړاو پایلو په لاهور کې وشوه چې د پېښور زلمی ټیم پکې اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړه او پایلو به یې وګټله. که اوس هم د پاکستان سپر لیگ رسمي فیسبوک پاڼې هم پر دغه پاڼې د راشد خان د تصویر په خپرولو په دغه لیگ کې دغه د ګډون پخلی کړی، خو راشد خان او یا هم افغان کرکټ بورډ لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان د پاکستان تر سپر لیگ مخکې د هند په آی پی ایل، د ویسټ انډیز په سی پی ایل کرکټ لیګونو کې ګډون کړی او ویل کېږي چې هغه به د آسټرالیا په بګ بیش او د بنګلادیش د بی پی ایل کرکټ لیگ پر روانو پړاوونو کې هم ګډون وکړي. نور مسلم مدن دوا
بزکن نو رکی بزکن نو سنگ بستان کرم توب توب کن نو توب توب کن نو لیو لی نکن نو نکن نکن نو لیو لی نکن نو نکن نکن نو لیو لی نکن نو
Thank you.